امریکا غاک د ځانګړې مرکې درنو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا زه متی الله عابد یو ځانګړې ملمس له تاسو خدمت کې حاضر یم. ځانګړې په دې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وو او اوس د امریکا د کرکټ بورډ اجرایی رئیس دی. دا یو ځانګړې یو خبره ده چې د افغانستان یو وګړی په خپل لیاقت او مهنت باندې دې مقام ته رسیږي. ښاغلی ډاکټر نور محمد مراد السلام علیکم. مراد صاحب
ډیر مننه جناب عابد صاحب، تاسو تاسو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته احترامات.
ډیر مننه مراد صاحب. د اوریدونکو سره وغږ سوال همدای چې هغه کومه پروسه وه، هغه کومه لار وه چې تاسو د افغانستان نه د امریکا چې دومره غټ ملک دی په نړۍ کې یادیږي، د هغې د یو غټې ادارې د کرکټ بورډ ریاست یا اجرایي ریاست ته راځئ؟
مننه جناب عابد صاحب، چون ما مخکې مرزو کو دا د یو امریکا کرکټ هوست دی، یو لومړی توبو څخه د نړیوال کرکټ شورا لپاره هم او په ټوله کې د ټول کرکټ د نړۍ لپاره، او نونه سو شپېته پنځه شپېته را په دې خوا دوی غړیتوب لري، دومره درجه غړیتوب لري. اما هغه سي واضح پرمختګ نه و کې شوی. په خوا دلته اجرایی ریاست چې هغه به یا د داخل کې د ټاکنو لخوا او یا هم د بورډ لخوا مستقیمن ټاکل کېدو. په وروستیو کې دوی چې دا ارزښت یا د ال اولمپیک هم را روانو دلته چې په امریکا کې کیږي، دغه ارزښتو ته په کتو دوی دغه سیالۍ دغه بستې آزادې سیالۍ ته واچو، او د ټولې نړۍ بالخصوص پخواني اجرایی رئیسان چې دوی په نظر کې وو، ما ته خپل هم بل چا بل دوست خبر راکړو زه حتی دې ته مجبور کړم. نو ټول ورته امتحان ته ځان آماده کړو، نوملیکنه وکړه، او بیا یو اوږده پروسه وه، تقریبا څلور میاشتې وخت یې ونیوی چې د یو څو سوه کسانو نه را ونیسه بیرته تر اخري درې نفرو پورې پروسه وه، چې یو هغه کې لیکنه او د انټرویو یا د همدغسې تقریري امتحانونه ول، او بالاخره دوی به په ما کې دا ځای ورته دې بسته انتخاب کړم.
خپل چې خبر شوی چې تاسو د امریکا د کرکټ بورډ اجرایی ریاست انتخاب شوی، څه احساس هم؟
عابد صاحب ښه احساس مې، مخکې هم ما دغسې یو بل هیواد اوسې هغه د اجرایی ریاست راته ویل شوي وو تقریبا په 2018 کال کې شپاړس او اخرو کې. اما دغه امریکا واقعا هم زه چې کله اجرایی رئیس وم د افغانستان سره هم موږ ته ارزښت معلومېدو، دا ډېر غټ مارکیټ ته چون تاسو دلته اوسئ، تاسو ته په ارزښت تاسو ډېر ښه پوهیږئ، او د امریکا وده د کرکټ وده د ټولې نړۍ د کرکټ د ودې باعث ګرځېدلی شي، نو دې ارزښت ته په کتو کین هم د خوشحالي احساس ورا.
تاسو ډاکټر نور محمد مراد صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی ریاست تجربه او وخت او سابقه لري، څه ځانګړتیا او څه تفاوت د دې په ریاست کې د هغه په ځای کې هغه د تاسو نه بدرت خو دلته؟
عابد صاحب لکه به هغه د لایټر موډ ته واچو موضوع. ما داسې فکر کاوه د راتګ نه مخکې چې شاید دلته به یو څه کار ډیر شوی وي، اما هدف مې دا و چې اداره به ډیره جوړه وي، په مختلفو ستراتیجیو پالیسیو به سنبال وي، او د کرکټ پرمختګ زما کوم چې ذهن و شاید ما یو څه په بل حالت کې لیدلو. اما زه چې ورته ګورم، ما چې کله د افغانستان اجرایی ریاست کار شروع کړ او دلته چې شروع کوم، ډیر ورته یو حال ده. موږ په ډیرو برخو کې په ډیر ابتدایي حالت کې یو، او یعنی حتی ځینې برخو پالیسی یعنی ستراتیجی یعنی هم تر اوسه نه لرو، یعنی هغه ډیر فنډمنټل کار سی ورته وایي، هغه هم لا تر اوسه نه ده فایل شوی. نو په دا لحاظ خو ډیر تفاوت نشته، اما دلته یو کار سی خدا هغه دا ډیر غزیدلی کرکټ ته، یعنی داسې ملي ټیم پرمختګ نه ده کړی، اما کرکټ ډیر زیات ده په ډیرو ایالتو کې. د تاسو ته معلوم ده چې واځي د ټیکساس اوس دلته پکې زیما دا د دغه نفوس او د دې مساحت د هواد د ممتاز د هواد غوندې ده. نو دغه سي فرصتونه پکې ډیر دي، اما د اداري جوړښت له نظره، د ملي ټیم د جوړښتونو او د پیاوړتیا له نظره، موږ په ډیر ابتدایي حالت کې یو، ډیر کار ته اړتیا ده.
تاسو کله دغه د جوړښت خبره د نورم واضح کوي کتونکو ته، په امریکا کې کرکټ څومره خور دی، څومره علاقه مندي خلک لري؟ لکه چې دلته نور لوبې ډېر شهرت لري، بیسبال دی، امریکایي فوټبال دی، ساکر دی، کرکټ وجه څنګه دی؟
عابد صاحب کرکټ مسرختیا خبر اسمه مخ کی ارزو کو ډیر په تای حالت کې ده چون اداره مونږ تر اوسه پوری د سیب مستقیم دفتر لاندې درلود وسته د مونږ دفتر شروع کوو استراتیجی او پالیسی له نظر مونږ شاته یوازې په نړیوال کرکټ شورا په مالی امکاناتو باندې ولاړه اداره ده ډیر کم امکانات دلته نه داخل نه ورته ورکول کیږي نو اما دغه منفی نکات دي یا د زوخ نکتې دي سټاف هم ډیر محدود ده یعنی کارکونکي ډیر محدود دي تاسو ته معلوم ده دلته کارکونکي معاش ډیر زیات ده نو شاید دوی یاسي نو ښه کاري بیا ده چې کرکټ ډیر غځېدلی ده ډیر پراخ ده موږ په زرهاو ټیمونه لرو په زرهاو ډیر ټیمونه لرو چې دا ډیر په خپل ذات کې یو ډیر ښه زیری ده اما په دې ټیمونو کې به یو خاص طبقه سي هغه د ساوث ایشین خلک دي اره ډیر دي د خپل د امریکا په خواني اوسیدونکو یا د ساوث ایشین پرته سي کوم نور خلک دي هغه د یو د چسپی ډیره کمه ده کی دا د دې بایس ګرځیدلې د کرکټ ډیره خاص ود نه د کړې په یو خاص نفوس په یو خاص طبقه د خلکو کې پرمختګ شوی ده اما د سر ډیر پراخ نه د غزیدلې نو دلته په کار د شو ته ډیر کار وسی مالی تاسو معلوم ده چې د فرصتونو وطن د ډیر زیات مالی فرصتونه موجود دي د نور سپورتسونه سړي په زرهاو میلیونونو د دې کلنۍ بودیجه د اما برخلاف د امریکا د کرکټ بورډ بودیجه هم ډیره کمه ده نو په هغه کې هم ورته ډیر کار ده نو دا یو حالت دی چې سختار له نظر دی انفراستراکچر له نظر موږ ډیر شاته یو اما فرصتونه ورته ډیر ښه موجود دي بل یو خبره به څه دلته شخصي خصوصي سکتور ډیر کار کړی دی یعنی خصوصي سکتور په خپل میدانونو جوړ کړی دي اما بدبختانه د امریکا د کرکټ هیڅ میدان تر اوسه نه لري نو په دې کې هم کار په کار ده ټول په خصوصي سکتور تکیه کول به فکر نه کوم چې ډیره دوامداره پرمختګ دی وی باید موږ خپل میدانونه ولرو نو ډیری برخې ستاسو ورته کار په کار ده نو په دې هله چې موږ له دوستانو سره یو ځای وشو کړای دا د تغییر څنګه په کار ده باید په دې هواد کې راوړل
دا که موږ کتونکو ته د امریکا ته سوې سمرات سیب چې تاسو راتګ نه وړاندې د امریکا په کرکټ کې څوک ځان داخل دي د کوم ملکونو خلک کلیر داخل دي څوک په راس کې دي
ابي سب چوندل ته خو بورډ اول هغه بورډ سیده سي هغه اجرایی کارو کې کار نه لري هم دوی د عمومي نظارت کار لري په بغټو بانکو بغټو کمپنیو کې تاسو معلومه کرکټ کې هم وي نو دغه هم دی د دې بورډ به د انتخاباتو له طریقې راځي او هغه انتخابات یا د انتخاب صلاحیت یا د حق له هغه چا سره ده چې هغه خپل په لیګ کې لوبیږي او یا په داخلي کرکټ کې او داخلي کرکټ ټول دی ساوث ایشین یا بالخصوص د هندوستان دی اکثره د موږ دوستان دی یو سره ده او ډیر کم خلک د پاکستان ډیر کم او یا د بنگلاديش خلک پکې داخل دي نو اما دیلم دی انتخاب درځي نو بورډ هم اکثر له دې دوستان تشکیل شوی دا فکه ځینې دی د موږ د امریکا خواني یعنی ځای اوسیدونکو هم پکې شته اما ټول امریکا هندي خو ساوث ایشین په دې وتوای چې دی اوریجنل یا منشأ له مغازینه راغلي دي نو دا سي درې نفر موږ یو دوه نفر د ویسټ انډیز ضرورت دی بورډ جوړښت او لاندې په لوبو کې هم لوبغاړو کې هم همدغه سي تشکیل ده تقریبا د تورته یو حالت شتون لري چې یو خاصي طبقه او د خاصي جغرافي نس خلک را مهاجر شوي دي دلته دیغونه د لوب ډله جوړه شوې ده اما غټ چیلنج دا ده چې باید دغه ټولو قومونو ته ټولو آبادو ته ټولو جغرافي د امریکا ته وغځول شي دغه وازنې د پرمختګ لار کېدل شي
معلومات کله غره کې چې د امریکا په کومه حالتونه دي ټول کې په یو سبب کرکټ نه بازي کوي په ډېر دی بازي کوي بلکې بازي کوي بالکل نه د دې د رس جغرافي محبوبیت سره رقم دی
همدا سیده ابي سر محترم لکه چیلسی د ساوث ایشین ټولنې نفوس ډیر د پماغه ولایتونو کې دا کرکټ یا په ایالتونو کې دا کرکټ هم ډیر ده بیلګې دا د ټکساس ایالت ته چې زوس په هیوستن ښار کې هم ایمانن درېم ورځ د چراغلم دلته ډیر کرکټ دا بل ابي سر ما سي کله ز تقریبا لس دولس ایالتونو ته ولاړم په دې یوه نیمه میاشت کې. هدف هم دا و چې زه ټول ایالتونو کې له نږدې نه وګورم، هغه ارکان پر اثره ول چې له نږدې نه وګورو چې په کوم ایالت کې کرکټ ډېر ده او د هغه پر اساس هم هلته دفتر هم جوړ کړو، چون دفتر او میدان هلته په دې ضرور دی چې بیا موږ کله لوبې برابرو باید هغه ډېر نفوس ته اول جواب ورکړی شو. خو دا په دې معنی نه ده، هدف دا ده چې لومړی یا هیډکوارټر دفتر بدلته اوس موږ پیل پرې کړی ده، دلته به جوړو او بیا به انشاءالله درې نور دفاتر، چون دا جغرافیا ډیره غټه ده، د وخت په تیریدو سره انشاءالله جوړو تر څو د خلکو ضرورتونو ته جواب، یا د کرکټرانو یا د لوبغاړو د کرکټ د لوبغاړو ضرورتونو ته جواب وویلی شو. خو پیل یې له هیوسټنه کوو چې دلته ډیر هیوسټن یا ټیکساس په ټوله کې چې زموږ فکر کوم ډیره فیصدي د کرکټران د دغه منطقې نه دي، او بس دلته هوا او دا نور فرصتونه هم ډیر ښه دي چې یعنی دولس میاشتې کرکټ یا لوبي کېدلی شي.
تاسو چې ډاکټر مران صاحب افغانستان راتلی او دغه خمسه درکړه شو، ځان سره فکر کړی چې کم کم برخه باید کار وشي او کم ځایونه دي چې هغه باید اصلاح شي، هغه کې پرمختګ وشي، یا ستاسو په نظر باندې امریکا کې دغه شان ضرورت دی چې وشي؟ رسو
پابې سب ښه کار دا و چې ما د دوه میاشتې د هغه نه هم کار وکړو د امریکا، هلته د یو کنسلټنسي یو په صفت مې د افغانستان نه، دوی هم دا لیوالتیا لرله چې ته باید زر راشي، او د نړیوال کرکټ شورا لخوا هم فشارونه، ما زه مجبور شوم د هغې نه هم کار شروع کړو. زه په نومبر د شپږ ویشتم را ورسېدم، د هغې نه مخکې ما دوه میاشتې کار شروع کړی و، او دا ماته ډېر ښه فرصت و چې ما له اکثر خلکو سره چې په کرکټ کې دخیل دي مستقیم او غیر مستقیم په امریکا کې یا د بیرون د امریکا نه، له هغو سره مې مجالس درلودل او ځینې ارکام مې راټول کړل. د دې ټولو پر اساس څنګه ستاسو مخکې ورته اشاره وکړه، اړتیا دا وه چې موږ خپل اولیتونه او یا تګلاره باید معلومه کړو. یو له دلایلو دا هم و چې دلته خاص تګلاره موږ نه درلودله، دا شپېته کال هم داسې روان ول، دا خلک زموږ د افغانستان د کرکټ پرمختګ یو له دا نو هم سم دا یو له عواملو دا و چې موږ یو ډېره ښه منظمه تګلاره جوړه کړې وه. په هغه باندې روانو، موږ ته معلومه چې لومړی درجه غړیتوب لرونکو هیوادو ته رسیدو لپاره کوم کارونه پکار دي. هماغه کار ما دلته هم وکړو، هلته چې زوم نو ما په ستراتیژي باندې شروع کړه. دا ستراتیژي پنځه غټې برخې لري چې درته خلاصه کوم، ډېر خسته کون دي خلکو ته. کرکټ دی چې هغه ډېر څنګه داخلي کرکټ ساختاري کرکټ باندې بدل کچھ ساختار له طریقې لوبغاړي راسي، او د الیکټ یا های پرفارمنس برخه ده چې پیغه کې د موږ ملي لوبډلې دي چې هغه څنګه تقویت کړی شو. مالی برخه ده چې وایي په آی سی سی بودیجه باندې باید ونه درېږو، نور مالی امکانات ورته برابر کړو، او تر څنګ ګډ ګورننس یا د اداري جوړښتونو د پیاوړتیا لپاره چې هغه کې تګلاري پالیسي یعنی ستراتیجي یعنی دغه بدبختانه تر اوسه نه وي چې دا څنګه جوړ کړی شو. او بل اخر د ما چې مخکې ول ډایورسټي یعنی څنګه نور اقوام څخه خلک راټول کړو، دا دي داسې یو لوبه چې د ټولو لپاره د منلو د ټولو لپاره د لاسرسي وړ لوبه وي، په دې باندې کار وکړو. دغه غټي پنځه برخې دي چې ستراتیجي ورته آماده ده، او دا دوه اونۍ مخکې دي موږ د بورډ لخوا یا د نورو دوستانو چې هغه پکې دخیل دي هغو لخوا اپروو هم شوه، اوس به نو انشاءالله په تطبیق باندې کار کوو.
تاسو مرسته د نورو اقوام خبره وکړه، موږ او تاسو ټول افغانانو فکر به سره چې دلته په امریکا کې مېشت افغانان به دلته خوشحاله چې زمونږ وطندار راغلی د امریکا د کرکټ په لحاظ کې. دی هغوی دپاره خاص داسې امکانات شته چې هغوی د امریکا په کرکټ کې مخکې لاړ شي؟
نو اوبس به یو خاص امکان خدا دې چې دوی ماته هر وخت خلاص رسای لري، ماته کولای شي زله خپل ټول فرص د مصرفیتونو سره زه به هڅه کوم مانه د خفقیګینه کپ پیغام د ما جواب یو څه وخت کې دوی زه دوی په خدمت کیم، اغه ټول پروسه ولاره ورته وخیم، او بل زه په خوشاله کیږم زه تشویقوم د دې هوا د دوی لپاره ګټه ورده. اما یو شی اوبس دا کرکټ د شه د سی اغه ز لارې مرخودلې سم پروسه مرته زمينه مرته مساعدولې شم، او دې ته هم څوک نه پرېږدم چې بل څوک حق وکړي. اما ډېر پروفیشنل سوای دا ډېر نوي تخنیکونه پکې راغلي دي، واځي اغه دوستان چې واځي شوقي په اونې کې او رزلو به کې تاسو معلومه ده چې اغه نشه کولای سي ملي لوبډلو ته لارې پیدا کړي. فکر دا د ز په دې دوستانو پرونو یا اغه څوک چې دې تکویقي حمایتي غږ په کوم چې دا پروفیشنل کرکټ پی وکی ترڅو د امریکا ټیم ته او ځینې نور غټې لیګونو ته لاره پیدا کړي. دا ډېر مهم ده. کرکټ یا هغه ساينس د کرکټ څخه هغه اوس ډېر پرمختګ کړی تاسو ته معلوم ده. نو ان شاء الله زه په خدمت کې هم دوی هر وخت کولای شي کوم ستونزه سره مخ کیږي کومه ګایډنس ته ضرورت ولري، او زه همیشه ان شاء الله په خدمت کې.
تاسو مناسب د مده کې راغلی اته نومبر نه اوسه پر د فبروري کې مون خبرې کوو سفرنه مو کړی اتمن مختلف حالتونو ته وتلی استه دا بنانو لیوالتیا کرکټ کې دا وی ونده څنګه ورځي ارزیابي کړی
عابد سے محترم بدبختانه ما ډیر خلک سره خو نه دی لیدلې خو چون کم وخت وو اما څومره سیمې لیدلې دي لیوالتیا ډیر زیاته ده اما دغه لیوالتیا په یو مسلکی توب باندې اړول پکار ده تاسو معلومه ده لیوالتیا خو مهمه ده تر لیدلو تر حدا او که غواړو چې موږ مسلکی توب کرکټ وکړو نو باید دا دوستانه کې بچیان یا ورونه یا څوک چې تفریقي باید یو څه مسلکی توب مسلکی کرکټ وي وکړي تر څو دوی رښتینی هغه د کرکټ ټولې ځانګړتیاوې په ځان کې را پیدا کړي دغه یو شفت پکار ده او دغه د ما د تاسو د تاسو له توسطه تاسو تلویزیون او د پلیټفارم له توسطه په ټولو غږ کوم چې کوشش وکړي دی پروفیشنل کرکټ وکړي یا مسلکی کرکټ پی وکړي تر څو په ډیر اسانۍ سره د داخلي لوبو ته داخلي کرکټ لوبو ته او بل اخر زمون ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي ډیر ښه فرصت ته په امریکا کې یعنی که زه وایم چې تر نور آسیایي هیوادو کې چلته لکاو لوبغاړي په قطر کې ولاړ دي چې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي اما دلته هغه داخلي لوبغاړي موږ زیات لرو په زرهاو لرو اما مسلکي لوبغاړي ډیر کم لرو نو که دوی دغه شفت وکړي او مسلکي لوبه وکړي په داخلي لوبو کې او یا مسلکي کار وکړي مسلکي اکیډمیانو کې دوامدار پریکټیس وکړي ډیر په اسانۍ سره کولای شي اسانۍ مې هدف دانه دي څو ورځو کې یعنی هغه ورته راکمېدل شي چې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي
امرات سے تاسو مخکې دا ونه کړ چې دلته کرکټ په دې چارو کې داخل د جنوبي اسیا د ملکونو خلک د هند او د پاکستان او بنگلاديش اوس تاسو یو افغان په صفه دوی سره چوکار کې کار کوي د کرکټ بورډ زیاتره خبرې مې سوي د افغانستان په اړه کې دوی سوي د افغانستان ملي ټیم د پرمختګ کې د نړیوال جام کې چکه لوبي وکړي یادونه کیږي چې دلته تاسو مجلسونه کې
عابد صاحب ډیر عابد صاحب دومره چون دلته تاسو ته معلوم ده خلک زه خو دلته ځینې حالاتو ته سیزم هلته دغه منطقي دي کمشنر یا د هغه میر یا څوک چې هلته دولتي چارواکي دي هغه ټاکل شوي چارواکي اکثر سره زالته ګورم یو مجلس سره کومه یو صحورانه شوی ده چې کله مې اکثر هم نه دي ورسره اخیستي باید دغه را ریفلیکسي په میډیا کې ښه کار دا نه وایي چې د ساوت ایشین خلک په دې خو خبر دي د افغانستان پرمختګ حتی دغه نور دوستان چې دلته د دې دولتي چارواکي اکثر افغانستان د کرکټ له طریقې چې هغه یو ډیر مثبت مخ لري موږ د هواد یعنی ډیر مثبت دغه په هغه پیژني او د موږ مجلس سره کله پیل کیږي چې د یو څه ریسرچ هم کړی یا معلومات راټول کړی همیشه دم دغه یو ډیر خو الفاظونه پیل کیږي چې تاسو چې ډیر خو ودا کړی دا فورم ودان چې افغانستان ملي لوبډل ځوانانو ته زمينه مساعده کړي چې یو ډیر وړ برخه ما هم وب کې پاغه کی نو فکر کوم ډیر د ویار زید از په ډیر خوشاله کیږم هغه مجلس کې ماته یو روحیه راکړي چې اکثر مجالس خو زی وازیم او د دولتي چارواکي کز اکثر په دې پینځو شپږو نه زیات یو زه خو دې له دولتي ساختار سره هم بلد نه نو ډیر یو خاص غرور احساس کوم او بیا زه امداغه ماته ډیر خزه مینه مسایبه چې دوی ته ویل شم چې افغانان ډیر مهنت یعنی زیار باسي په هر کار کې او ډیر زیاتی وړتیا وی لري چې په سپورتس کې په نیم کاناتو دوی کولای شي چې دغه سیوزي ته ورسیږي نو کچيري من دوی له سیاسي مداخله نه را بیرون وګورو دوی په هر میدان کې کولای شي چې میدانونه وګټي کاغه د ساينس په میدان کې دا او تجارت کی دا ځین نور ورته نو خې احساس وی ابيسه محترم
دی بم غواړي چې تاسو نه زده کی چې دا راشد خان امریکا کې څنګه پیدا کړو ګوربل امریکا کې څنګه یو مهنه نبی به دا امریکا په ټیم کې څنګه حتمن به دا چل بدل نه غواړي زده کی
حتمن هم دا سیدا حتمن هم دا سیدا او زه دغه نو یو څه پیچلې کار بدی د دوی غواړي خو دی هغه پروسی دلته معاملې کړی نه دی بیا کبل خصوص دی ساوت ایشیا دی کمیونټی دغه د یو څو هیوادونو سیدی هند پاکستان او بنگلاديش به خصوص هند دوی د پروسه د داخلي کرکټ ډیره ابتدایي ده ورسته پاتې بنو ام ډیره ابتدایي ده یعنی هغه معیارونه ستاندردونه پکې هیڅ په نظر کې نه دی نیول شوی او وجه دا ده چې یو څو خاص طبقه خلک یو څو خاص دوستان پکې دی پراس کې دی او هغه شاید یا د کرکټ سره علاقه ډیر نه لري او یا غواړي چې همدغه صفات شي زی په دلیل نه پیګم اما دغه میکانیزم د داخلي کرکټ یا ساختار تر اوسه نه ده جوړ شوی موږ تر اوسه ساختار نه لرو نو پر دې کې شي او زه هم د ما جواب هم همدای تاسو خو فرمایل دی همدغه پوښتنه کوي زما جواب هم همدای چې دا ساختار چې جوړ نه کړي کرکټ مسلکی نه کړي او نور قومونو ته اجازه ورنکړي چې راسي ولې دا له یو بل سره تړلې دي که تاسو ملي ټیم خو لوبونه کې ځوانان تشویقیږي نه ولې هغه راسي او که ساختار ونه لري او بیا ساختار لپاره مالی امکانات پکار دي او دا هغه وخت کېدل شي دا ټول چې موږ د نور اقوامو ته لار ورکو ټول خلک په کرکټ کې ځای کو او ټول تلاسرسي ورکو د کرکټ لپاره چې دا ټول پرمختګونه به ورسره تړلې وي
جالب دا و چې امستاسو په ریاست په ورځو کې د کرکټ د ملکانو نړیوال جام کې د افغانستان او د امریکا د کرکټ ټیم ورسته لوبه وه دا څنګه تاسو تعقیب کړه
ولا ابیسه محترم ما مخیارزو کوم د امریکا د کرکټ ملي لوبډله هغه سې چې باید آماده شوی وای نو تاسو ته معلومه زه په وخت کې ډیر داخل نه وم ما یوازې وای ونی مې میاشت دوه میاشتې کار وکړم نو اما دا مې هغه د آمادګۍ لپاره درته ویل چې ان شاء الله په آینده کې به د دې نه ډیر کوي نو سکلن لوبډله وي په دوه کال بعد به داسې حالت بنې اما کله چې د افغانستان او د امریکا لوبه زړه یو طرف ته او مغز بل طرف ته چون په یو مېش ما کار پکړې او ما په هیات کو همیشه د ما خواب بدیږي او په باید په بدش او د یو له خوشحالي سره خوشحالي تړلې دي نو د سې یو عجیب احساس او کله سې وګټله په دواړو حالتونو کې زه خوشاله کېدم کار چا ګټلې وای
رب شو د کرکټ نړیوال جام را روان دی او دا د غرب الهند ویسټ انډیز په ودونه او د امریکا کورمتو باندې غلوبه کیږي او تاسو په دغه وخت کې بدون امریکا د کرکټ بورډ د جرای رئیس کو ته کار هم کوي سته اره روان دي سره روان دي سبا کارونه کوي
ابي سب تاسو ته معلومه ده یوازې شپاره سلوبي په امریکا کې کیږي د ټول لوبو له جملې نه او په امریکا کې چون د لومړی ځل د دومره غټ جام جامع جهانی تر سره کیږي نو په درې غټ خارونو کې دا لوبي وکیږي هغه خوشبختانه د امریکا لوبډله هم په دې کې شامل ده نو د منګ هغه سردردی کوته وایو د چند دي یو له دوی سره همکاري کوو چې نړیوال کرکټ شورا د دې ټول کارونه په مخ بیا یم موږ سره د قربتوب په توګه همکاري کوو او تر څنګ خپل لوبډله هم باید آماده کړو نو کارونه خپله چټکی سره په مخ روان دي او د امریکا بخصوص د نیویورک لوبغالي سره په غلا تر اوسه کار نه ده شروع شوی هغه یو چیلنج ده شاید نړیوال کرکټ شورا ته هم چې زره کار شروع شي او په خپل وخت سره چې نن ته یوازې ځکه د نوې لسره بو ټول میدان جوړیږي او د دې تر څنګ فلوریدا میدان سي دا غهم تقریبا اما شروع شو دا تیر راتلونکي اونۍ کې به کار په شروع کیږي یو څنور انکشافي کارونه په فلوریدا میدان کې پاتول سي هغه په شروع کیږي چې دوامدار وي او ټکساس سیدلته به ماته نږدې ده دغه میدان هم تقریبا آماده ده او د جون په 15مه به دا خو بيخي آماده ده یوازې نوی پرمختګونه د دې لپاره چې نړیوال کرکټ شورا د قربتوب معیارات کې هغه پر کې نور آمادګي او بل جامع جهاني لپاره سي جام به کوم برخه ته وړل کیږي په دې باندې کار روان دي چیرې باید یوسو او ټیکټ 13 ورځ شروع شول سي په لومړی دی فبروري خلک کولای شي خپل بوکینګ ورته وکړي او شروع وکړي نو دا ځینی غټ غټ خبرې دي په مادهګي کې سپیغه باندې موږ ته کار روان کړی
په دې کې غټ لوبه چې د هند او د پاکستان د ټاکل شوی نیویارک کې وي نور لوبه هم تاسو یاد کړئ چې امریکا کې ستاسو د امریکا د کرکټ بورډ د کې رول سي په لوبه
ابې سم محترم موږ خو یوازې د نړیوال کرکټ شورا سره د همکاري رول لري بل دا نور هغه خصوصي څومره امادګیانې په غوږ کې راځي اټول کې موږ شامل یو اما دا په ټیکټ او ځینې شپدې کې موږ ځان په رضا داخل کړای هم نه ده او فکر کوم ظرفیت هم په اداره کې دومره نشته چې په هر شي کې موږ داخل شو نو هغه به کمپنیانو ته ورکل شي دي هغه کمپنیانو تاسو معلوم ده قراردادیانی ټول به هغه دی ما قراردادیانو مربوط کاری چې څومره ټیکټ او څنګه ورکی چوندل ته ساوث ایشین کمیونټي دا لوبي ته ماته به ډیر غټ تجارانو اکثر زنګونه وی چې منګل ته ټیکټ پکار ده منګل دې ټیکټ ول دي شانوزان رئیسلې اما امادګي کې ورسره همکاري کوي په ټول برخو کې چې هغه د مارکیټینګ ستراتیژي نه ونی سبب ته تر دا غا د جام راګرزول په امریکا کې یو د مارکیټینګ ستراتیژي دی یو جز ده اما په دې برخه کې چې ټیکټ او د نور کارو سی هغه امریکا کمپنی او د آی سی سی او نړیوال کرکټ شورا کار دی.
نو ورته امریکا مېشت باندې ډېر منتظر لیواله چې د افغانستان لوب په امریکا کې وشته زیات افغانان په امریکا کې ځل کوي او تقریبا وخت کې د ټول لوب په غرب الهند او سانډیس کې کیږي دا د آی سی سی فیصله نه
ولاد تاسو معلومه دا به سب کله سي تصميم نیول کیږي نو هغه مارکیټینګ بوت یا کمرشل بوت تایم کتل کیږي یا د بازار موندنی بوت ته کتل کیږي چون دی ویسټ انډیز کله سي کراکش کیږي نو افغانستان دی ویسټ انډیز په ګروپ کې وو نو ویسټ انډیز خپل هواد کې باید نو بیو کی چون هلته مارکیټ زیات دی ورته نو دا د دې بایشول سیاره او بای چانس کارو او زه خو مخکې نه خبر ومه خو موږ نشو کولای چې دا د باندې دوستانو سره شریک کو نو هغه د مال لاسه متلې کارو او زه چې رالم په هغه اولو ورځو کې انده کرکشي باندې کار کړو نو هغه تصمیم نیول شوی او بیا دې بدلول ډیر ستونزمنو نو په دې هله چلته په ویسټ انډیز کې خلو به تر سره کې افغانستان ټیم
او افغانان چې امریکا کې دی هغه وړ جلار شي او هغه به الته تحقیق کوي په میدان کې وګوري
باید وړي شي عابد صاحب دا ډیر ډیر رول لري عابد صاحب دا ډیر خپختنه مو کړه باید دلته یو دا مارکیټ یا بازار موندنه چې دا په نړیوال کرکټ شورا کې په داخل کې په تخنیکی چې کوم خلو غاړه ته دي تبن خبري کیږي اما تر ټولو ډیر د بحث وړ موضوع چې یادي ارزښت یو کول کی هغه په بازار موندنه باندې ده او بازار موندنه مستقیما ربط لري چې څنګه تا تخفل لوبډله څنګه تشویقه په میدان کې څومره ورزي لخل او بیرغونو سره ورزي دوستان تشویقه فل لوبغاړي تشویقه ایتاب پریزنس ایتاب موجودیت په میدان کې د خلکو د مینوالو دا ډیر ارزښناک ده زمونږ سوشل میډیا یا زمونږ د اجتماعي پانی چې دی هغه په نړیواله سطح شاید ډیر کم تعقیبیږي او شاید اکثره په خبر نه وي نو که موږ خپل مینه په سوشل میډیا کې ظاهرو ښه کار ده اما اصلا هغه دوستان چې په امریکا کې دی او مالی امکانات هم د عمر لري باید تشویقی کې باید التور شي خپل لوبډله نه واز دي لوبغاړو لپاره دا ډیر زیات ارزښت لري ابد سر الته چې خپل وطندارانو ګوري چې تا تشویقی په دوی په مورال ډیر تاثیر لري ترڅنګ نړیوال کرکټ شورا ته موږ سر لوړیږي چې دا خلک ورته راغلي دي نو ارزښت ناکه خبره ده دوستان باید اوس نو ورته پلان شروع کړي چې ټولې لوبې د افغانستان لپاره ورسي هم به تفریح سي او 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 هم کولای شي د خپل دغه ملي وجبه ترسره کړي.
امر صاحب تاسو د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په کار کړی دی او کرکټ هغه ابتدا نه تاسو مخکې روانو د دې پر اوره شي څنګه وینې خپل د وطن کرکټ
دا به سب الحمدلله چالشونه خو هرځ کی دا امکان نه لري بیا سپورتس ادارې بیل چالنجونو چالشونو تشي نه دي اما پرمختګ د موږ ډیر ښه ګړندۍ او ډیر منظم پرمختګ وکړي سره لدی ټول ستونزو او نن افغانستان په بهترینو لوبډلو کې راځي او نن افغانستان په ادارو کې هم په خو بهترینو ادارو کې راځي من په 2013 کال کې چې کوم ستراتیجی تاسو تشریف راوړی تاسو یاد دي چې موږ هغه دفتر کې کوم ساختار درلود پالیسی یعنی او ستراتیجی یعنی او سلیکشن پالیسی او د مالی پروسس لپاره کوم امکانات انټرنل اوډیټ سیستم دا اوسم په ډیرو هیوادو کې نشته چون زه ډیرو هیوادو ته د کنسلټنټ په توګه هم تللی یم چې کار مو سره کړی چون یادولې نه کیږي چون هغه قرارداد برخه هم دسي و چې زه باید ورنه دسي یاد نه کړم او ځینې هیوادو سره مې همکاري کړې ده چې غړیتوب واخلې نړیوال کرکټ شورا سره. افغانستان یو له بهترینو ساختارونو دی په نړیوال کرکټ کې دی اما د دې ساتنه مهمه ده باید هم دسي وساتل شي ساتنې لپاره شفافیت په سلیکشن کې او د اداري کوم معیارات جو شوې ده مغه معیارات همدسي نه وازي وساتل شي بلکې د وخت ضرورت پر اساس باید پرمختګونه وکړي شي نو زه په ټولو کې ډېر په خو مثبت بو دی وینم چې پرمختګ ماشاالله ډېر ښه شوی ده او په دې هله چې همدغه پرمختګونه تمنګ ادامه ورکړو او د اوس وخت د اوس اثر د ضرورتونو سره سم اداره یو څه نور هم په ټکنالوژي سنبال اداره کړو ترسو موږ له هیڅ نه کم نه یو موږ په 2000 زه په یو ځکه هوا تتلې هم بشپړ غړیتوب لرونکو هواد تسي موږ نشپته بیا کله مخ کې غړیتوب اخیسته و د موږ ساختار د ادارې دیغونه ډیر خو شاید باور مو نسی نو موږ د چانه شاته نه یو باید شاته پات هم نشو او هڅه وکړو چې خپل ټیم او اداره په لومړی کتار دی هوادونو کی هغه اول درې څلور دی راول او داله دا حقیقت ډیر لري نه ده
ډیر ډیر مننه محترم ډاکټر نور محمد مراد صاحب د امریکا د کرکټ بورډ جرریس چراغ له موږ سره په ځانګړې مرکه کې خبرې وکړې
ډیر مننه د سمن کور مزان خوشاله اوس عزت
خبرونو سټکی اوري د سیمایزه اقتصادي پروژو د تمویل هڅې د ترکمنستان چارواکي وی په دې هڅه کې دي چې د ټاپي پروژې لپاره نړیوال تمویل کونکي پیدا کړي خو وی تر اوسه هیڅ نړیوال مالی ادارې سره علاقه مند نه ده خوذلې د سپینې مانۍ د ګټلو د لپاره ګوندی سیالي د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونل ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند په مقدماتي ټاکنو کې د جنوبی کارولینا رائے هم وکټله بل سیالي د میشیګن په ایالت کې کیږي او په بریتانیا کې د افغانانو د مهاجرت کیسې د هلمند شعیب اعظم چې د 2001 میلادي کال په لومړی کې بریتانیا ته پناه وړی و اوس خپل د یو مدافع وکیل په توګه د افغان پناه غوښتونکو سره همکاري کوي
سلامونه ستړي مشه نن یک شنبه د کب یاهود شپګمه او د فبروري د میاشتې 15مه نیټه ده تاسو په دې نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سربېره د افغانستان په سوداګري زراکر ورک د ملمار زونه هم واوري هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ د طالبان حکومت خبر ورکړی چې د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی سره ترکمنستان ته تللی د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت یې وایي ویلي چې متقی د ترکمنستان د بهرنۍ چارو د وزیر په بلنه د دوه اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره اشقابات ته رسیدلی دی افغانستان د ترکمنستان سره ګڼ سوداګریزه تړونونه لري چې یو لوی تړون یې د ټاپې پروژه ده چې کلونه کېږي چارې نه دي پیل شوي
د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مرادوف په بلنه د یو پلاوی په مشه پر ګڼو دو اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په موخه یاد شوی هیواد ته تللی دی د دغه وزارت مرستیال وایند وای په دې پلاوی کې د بهرنۍ چارو وزیر ترڅنګ د قانونو او پټرولیم وزارت د افغانستان د اوسپنې د پټلې ادارې او برېښنا شرکت چارواکي هم ګډون لري
د ښاغلی متقی سفر ترکمنستان هیواد ته تر ډیر بریده د هیئت له ترکیبه داسې کړي چې دا به یو اقتصادي سفر وي عمدتا دوی به د اوسپنې د پټلۍ د امتداد او د ترڅنګ افغانستان ته د ترکمنستان هیواد څخه د نفت وارداتو په هکله او په غټه کچه په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل په مورد کې د ترکمنستان هیواد د چارواکو سره غږیږي پرته له شکه چې په دغه سفرونو کې د اقتصادي موضوعات ترڅنګ سیاسي موضوعات هم تعقیبیږي خو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې په مورد کې دا باید واضح شي چې په هیڅ شکل د افغانستان اقتصادي سکتورونه د یو مشخص هیواد په انحصار کې یا د یو مشخص شرکت په انحصار کې باید ونه لویږي ځکه چې د پایلې به د افغانستان د خلکو په ګټې نه وي
افغانستان او ترکمنستان د اوږدو کلونو راهیسې د ټاپي د پروژې په ګډون د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د انرژۍ د انتقال په پروژو کار کوي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته نړیواله بسپنه ورکوونکو ادارو د دغو پروژو د تمویل څخه لاس اخیسته ده او دا پروژې د ناڅرګند برخلیک سره مخ شوې دي
د ټاپي پروژې په اړه باندې با غټ موضوع دي یو دا خو چې تبان دا غټه اقتصادي پروژه ده نه تنها افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره دا پروژه کله تکمیل شي نو دا به د 150 کلونو پورې د هیوادونو ته خورا زیات مقدار باندې ګاز ورکوي او تبان نه تنها ګاز به پر کړی نه به برېښنا هم تولیدي پایندا کې کومه پروګرامونه برنامه چې دي ته په نظر کې نیول شوې دي د دې پروژې لګښت باندې د انکشاف یا ایډیبی ورکولو چې لس میلیارډ ډالر او البته دا ارقام د 2013 دی چې د دې نه وروسته کوم تغیرات پکې راځي او به بیل خبرې خو د ځینې سیاسي ملحوظاتو چې دا تغیرات په افغانستان کې راغله د پروژې د فاتنې برنامه تر هغه وکړي ټول انکشافي پروژې ځنډېدلې دي
در دې ور اخو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د فبروري په 26مه د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د افغانستان په وضعیت باندې خبري وکړي. احسان لاریوزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
د افغانستان د سیمه ایز ترانزیتی فعالیت او سوداګری په اړه د اقتصادي چارو څېړونکو مزمل شینواری صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زمنګ بلنه منلې ده. شینواری صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، تاسو ته وخت هم غواړم. پوښتنه مې دا کوله چې ولې دا د ټاپی په څیر مهم او لوی پروژو تمویل لپاره هیڅوک زړه نه خکې؟
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو لیدونکو ته. د ټاپی پروژه دوا مشکل لري، یو سیاسي ستونزه ده او دویمه مالی ستونزه ده او تخنیکی ستونزه هم ده. دا دواړه برخې په یو وخت کې نیولې شو. سیاسي ستونزه دا ده چې د هندستان ملک په دې کې دلچسپي اعلان نه لري او هغه نه غواړي چې دغه یو پروژه کې شریک اوسي چې هغه د پاکستان د لارې نه تیریږي او هند ته ځي. همیشه مونږه کده ټاپی غونډې لیدلې دي، په هغه کې د هند کده نور ملکونو مشران پکې وو، د هند پکې یا ماوین در جمهور یا وزیر خارجه یا د یو کس لګل او چې هغه اهمیت نه ورکړي. دویمه تخنیکی ستونزه ده. تخنیکی ستونزه دا ده چې په دغه پروژه باندې په میلیارډ نو ډالر مصرفيږي. د ترکمنستان حکومت د دغه غاز تاګانو ته هیڅ یو کمپني ته اجازه نه ورکوي چې دا غي تاکتس ولري یا غو ګوري. هر نړیواله غټه کمپني چې هغه غواړي چې تقریبا اتل سی 10 میلیارډ ډالر مصرف کړي، هغه غواړي چې مطمئن اوسې په دې باندې چې آیا په دې تاګانو کې د دیش کالو لپاره غاز شته دی که نشته دی. د زیاتره ویر همدار چې د دینه غاز ډیر به حد زیات غاز استخراج شوی دی، شاید دغه پروژه د دیش کالو لپاره نه دام دی د وجنه ټوټل او د سی غټ ځنې غټي کمپنۍ چې مکه په کې دلچسپي لرودله اوی ځان ویسته. دریمه مسله ستونزه د پیسو ده. ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کوشش وکړه چې د دې لپاره آسیایي بانک تشویق کړي چې پانګونه وکړي، د هغې تر څنګه نورو کمپنیو ته لاړل. بیا دوی خپله ټاپی لمیټډ یو شرکت جوړ کړ چې خپله پکې پیسې واچوي او په دوبۍ کې فعالیت وکړي، ولې هغه هم ناکامه شو. نو تر څو پورې چې څاګانو ته اکسس یا اجازه ورنکړي غټي کمپنیو ته، غټي کمپنۍ د دې مورد کې تصمیم نه نیسي. او دویمه سیاسي ستونزه
دا واقعا د بحث وړ دی چې په خپل د زیرمو ظرفیت یعنی مخ په کمیدو دی یا کم ګڼل شوی یو دلیل دی. او پر صورت راځم یو بل اړخ ته، دا د تیر کال رئیس نه د ایران سره د افغانستان سوداګری زرا کړه ورکړه مخ په زیاتېدو یاد شوی ده، د دې علت څه دی؟ او په دې سوداګری کې د چابهار بندر او بندر عباس ترانزیتي بندرونو کې فعالیت څه ګټه د افغانستان لپاره لري؟ دا ځکه پوښتنه کوم چې تاسو د هند یادونه وکړه او هند په دې دواړو برخو کې علاقه مندی یا لیوالتیا ډیره خې چې پانګونه وکړي.
د چابهار مسله وګورو. چابهار تر اوسه پورې په عملیاتي توګه باندې کار نه دی شروع کړی او هغه ته کشتۍ نه راځي، نو هغه تقریبا د سې دی چې هغه نه ډیره کم یا هیڅ استفاده نه کیږي. د ایران د لارې نه زمنګ تجارت زیات شوی دی، د ایران نه واردات مونږ راوړو زیاتره او ترانزیت هم زیات شوی دی، او دا غي ستونزې زیاتره زمنګ علاقه د پاکستان سره خرابېدل دي. په تیر یو نیم کال کې زمنګ روابط د پاکستان سره ډیر خراب شوی دی او دا همیشه مونږ لیدل دي چې د پاکستان سره کله سیاسي ستونزې پیدا شي نو هغه اول زور د تجارت او د ترانزیت ته وباسي او په تجارت او ترانزیت کې مشکلات پیدا کوي تر څو پورې په افغان حکومت فشار واچي. دوا عالی د فشار همیشه پاکستان استعمال کړی دی چې یو د ماجرینو موجودیت دی په افغانستان کې چې کله یو سیاسي ستونزه راشي هغه ته فشار ورکړي، او دویم ترانزیت دی. تر دې دی چې د ماجرینو موضوع په د وخت په تیرېدو سره په حلېدو ده، ولی ترانزیت د سیمه مسله ده چې دامن پاکستان سره تړلې وي او د دې په مورید کې باید پاکستان سره واضح خبري وشي او په عین وخت کې د سیمه کې چې د پاکستان خپل اتکا په افغان ترانزیت د افغانستان د لارې نه په ترانزیت باندې زیاته شي چې تر څو موږ وکولای شو چې بیا بل مثال حرکت وکړي. پاکستان موقت حکومت تقریبا 2 میاشتې مخکې یو اعلان وکړ چې هر مال چې د افغانستان تر ازي د پاکستان د لارې نه چې هغه په یو چپټر د اسکوډا کې دی چې دا ټایم چپټر چې هغه کې ټول الکترونیکس تقریبا 2500 قلمه، دوی هغه اعلان کړ چې د هغه راتګ هغه باید قتل کیږي، هغه باید ارزول شي، قیمت تعین شي، او د عامه په اساس باندې تنه محصول د ګمرکی مو اخیستل شي، او لس فیصد اضافي د تیمراهل د
پاره. شنواری صاحب لګ واخلرم غواړم یو مختصر نظر دې بلم واخلم، چې پاکستان ذکر شو، پاکستانی چارواکو دې تازه تازه خبر ورکړی چې د افغانستان سره ترانزیتی سوداګری او یا سلنه کم شوې ده، او برعکس افغانستان او ایران ترانزیتی سوداګری پراخه کړې. آیا ایران کولای شي چې د پاکستان په ځای یو ښه بدیل وسی؟
یو بدیل کېدای شي، خو یو ښه بدیل نشي کېدلی. بدیل په هغه وخت کې کېدای شي چې ضرورت وخت نو بیا یو څه قیمت هم تمام شي، هغوی مال راوړي، بالخصوص غرب د افغانستان ته هغه ارزانتره تمامېږي، ولې که د افغانستان مشرقي شمال او مرکزي افغانستان ته راځي نو هغه بیا ډېر قیمته تمامېږي. نو په دې اساس باندې دغه لار ده، خو ولې یو بدیل دی، ولې ښه بدیل ورته نه شو ویلی، دا کېدای شي چې بدیل شي. ولې ستونزه دا ده چې یو بله ویره هم شته دی چې شاید دغه روابط نور هم خراب شي، ځکه اوس حکومت د مسلم لیگ نون یا د نواز شریف د کوپراغي او پاغي کې تر ټولو نه زیاتره تاثیر د لاهور د پتاق تجارت دی، او لاهور او پتاق همیشه د افغانستان د ترانزیت مخالف دی، ځکه هلته زیاتره داسې افراد دي پاغي او پتاق کې چې هغوی خپله تولیدونکي دي د الکترونکس او د دې مختلف اشیاو، نو هغوی غواړي چې افغانان د پاکستان نه واخلي، د دې په ځای چې د ترانزیت راوړي د پاکستان د لارې نه. نو امکان لري د ترانزیتي ستونزو
مننه مزامل شینوار صاحب، کورم ودان چې موږ بلنه منلې او درځو نیم ډیره مننه. لکه شیبا کې به د امریکا د ګوندی ټاکنو په اړه راپور هم ولرو، نور مهم خبرونه هم شته، د هیله د خبرونه در سره وګورئ او لنډه وقفه اخلو. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ یعنی پرونی د جنوبی کارولینا په ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو دراتونکو جمهوریت ریاست مقدماتي ټاکنې وګټلې، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی استازي نیکی هیلی ته د غی په پلرنی ایالت کې ماته ورکړه. د ترامپ سیالی نیکی هیلی ژمنه کړې ده چې د مارچ د 15مې چې په څو ایالتونو کې همزمانه ګوندی ټاکنې به وشي، او دلته په امریکا کې ورته سوپر ټیوزډي وي پورې به خپل ټاکنیز کمپین ته دوام ورکړي.
نومبر په عمومي ټاکنو کې ترامپ د ولسمشر جو بایدن سره مخامخ شي، هغه دا استدلال کوي چې هلی ځوانه ده او ډېره انرژي لري.
زمنګ د جمهوریت غوښتونکو په مقدماتي ټاکنو کې لوی شمیر رائے ورکونکو وي دوی یو بدیل غواړي.
هلی خپل ځان د هغه رائے ورکونکو لپاره یو بدیل ګڼي چې نه غواړي د نومبر په عمومي ټاکنو کې ترامپ د ولسمشر جو بایدن سره مخامخ شي، هغه دا استدلال کوي چې هلی ځوانه ده او ډېره انرژي لري.
هغه په ملګرو ملتونو کې زمونږ ښه مشري وکړه، او زه فکر کوم چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې ښه سابقه لري. فکر کوم چې هغه به یو ښه مشر وي او د هغه عمر هم ښه دی.
د جنوبی کیرالاینا نور رای ورکونکي په هلي نیوکه کوي، خدای ونه ویل چې دوی چاته رای ورکړي.
هغه یو ډول په کرایا اخیستل شوی ده، لکه د هغې رای د لوی ونډې پر بنسټ بدلیږي. څوک چې هغې ته ډېرې پیسې ورکړي د هغې رای هم د هغوی سره.
په جنوبی کیرالاینا کې د ترامپ ملاتړي وایي چې د پخوانی ولسمشر ټاکنیز کمپاین د واک لپاره نه، بلکې د خلکو لپاره دی.
یو ښه اقتصاد بیرته تلل، ازادي له هغو کسانو نه د هیواد خلاصول چې جنایتونه کوي لکه اوسنۍ اداره.
د جنوبی کیرالاینا ځینې رای ورکوونکي وایي چې حتی که ترامپ مخکې وي، د هغه په وړاندې د جنایي محکمو څلور قضیې کولی شي د سیالۍ بڼه بدله کړي.
که د ټاکنو نه د مخه ترامپ بندي کړای شي نو بیا به څه کیږي؟ آیا د دې دا معنا ده چې هیلی به د جمهوریت غوښتونکو نوماند شي؟ زه نه یم خبر.
کلی شاو میرمنې په ترامپ په قضیو نیوکې وکړې، خدای ونه ویل چې هغوی چا ته رای ورکړې ده. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
او په منځني ختیځ کې امریکا او برېټانیا د شنبه په ورځ په یمن کې د حوثی یاغیانو څو مرکزونه وشتل دي. په دې ورستۍ ورځو کې د ایران په ملاتړ یاد وسلوالې ډلې په سری بهيري او ادن خلیج کې په سوداګریزه کشتۍ باندې څو بریدونه کړیو. د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم نه خودلو په شرط غږیدلې دي، امریکایي او برېټانوي جنگي جټ الوتکو په مختلفو سیمو کې اتلس مرکزونه وشتل دي. دا بریدونه په توغندیزو سیستمونو، ډرونونو او په ځمکه اوبو کې په جنگي تجهیزاتو باندې شوی دی. دا څلورم ځل دی چې امریکا او برېټانیا د جنوري میاشتې له 12 نیټې وروسته د حوثي یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات ترسره کوي. بوداپست بل اخره د تا تیار شو چې د ناتو په سازمان کې د سویډن غړیتوب ومني. څه کم دوه کال کېدل چې دا اقدام ځنډول شوی و. د هنګری یا مجارستان پارلمان به د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په دې موضوع راګیری هم وکړي. هنګری د ناتو وروستي غړی هیواد دی چې د سویډن غړیتوب تاییدي. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د ناتو بل متحد د ترکیه جمهور رئیس د سویډن د غړیتوب په اړه مثبت نظر ورکړو. سویډن په پام کې لري چې د 2018م کال پورې د خپل کورنی ناخالص عاید 2% په دفاعي برخه کې مصرف کړي. او چارواکو سیمایز رسنوی ته ویلي چې د اسرائیل جنگي کابینه د شنبې پر ورځ موافقه وکړه چې قطر ته خپل مذاکراتي ټیم ولېږي ترڅو په غزه کې د یو اوربند او څناڅه یو فلډیش برمتنی ول شو کسانو د بیرته ستنیدلو لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د اسرائیل یو پلاوی د جمعې پر ورځ د قطري، مصري او امریکایي مذاکره کوونکو سره په پاریس کې کتلی او کابینه د دې مجلس په اړه غونډه کوله. دا همغه پلاوی دی چې تیر کال نومبر میاشت کې په ګډه د اوربند کولو کمراسته کړی و. د حماس ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې سیاسي مشر یې د مصري چارواکو سره لیدلی او په یو احتمالي اوربان او په اسرائیل کې د بندي فلسطینانو په بدل کې د اسرائیلي برمته کسانو په خوشی کولو خبري کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او پاوز د غزي ورسته غنمشتي سیمته په نږدې کې دودي او د اوربند لپاره هڅه او غوښتنه هم زیاتې شوې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تر جګړې ورسته په فلسطین کې د مهم رول لوبولو ته هیله مندي خوده ده. خو د وضعیت څیړونکو خبرداري ورکوي چې د حماس څخه د اردوغان سخت ملاتړ به د اسرائیل د سخت مخالفت سبب شي.
کلیوی خو اسرائیل د غزه ترانګ پر لوی خار د بریډ لپاره چمتو دی. لبل خو په نړیواله کچه د اوربند لپاره منډو ترړو زور اخیستې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان مصر ته د خپل و تازه سفر په محل په دیړه دی و پرې کندرو لوبولو په خپل دریز روخانه کړ.
په غزه کې د وینو د تویدو د مخنیوي لپاره به موږ د خپل مصری ورونو سره خپل هڅې همغږی کړو. په منځ محل کې موږ د مصر سره د غزې د بیا آبادۍ لپاره کار کولو ته چمتو یو.
ترکیه د ودانیزو چارو داسې یو لوی صنعت لري چې کارګر یې په نورو هیوادونو کې په سختو شرایطو کې د کار کولو مهارت لري. شنون کې وایي چې ترکیه به خای له ودانیزو کارونو ورهاخوا د نورو چارو په اړه هم فکر کوي.
د ترکیه حکومت لا ورده مخه روخانه کړي چې د غزې په بیا ودانیزو چارو کې علاقه لري. دا چې دغه کار ته به یو پریښودل شي او کنه دا بل پوښتنه ده. دا له دې سره تړاو لري چې دغه کار لګښت څوک ورکوي. هلته ودانیزې چارې سولساتي ځواک ته اړتیا لري. د دې معنی دا ده چې هلته سولې ته اړتیا ده. دا هغه څه دي چې ترکیه پکې خیر ولولو به ولې شي، ځکه ترکیه په دې اړه تجربه لري.
اردوغان د حماس سخت ملاتړی دی. دغه سازمان ته د ازادۍ دی او خوځښت به سترګه ګوري او د اسرائیل لومړی وزیر ترهګر بولي. شنون کې وایي چې دا چاره به د نتنیاهو او اردوغان ترمنځ همکاري ستونزمنه کړي، خو په ورته وخت کې داسې ښکاري چې اردوغان په بدلیدونکي سیاسي چاپیریال کې چې په کور دننه د نتنیاهو پر وړاندې مخالفتونه زیاتېږي څخه ګټه واخلي.
اردوغان داسې فکر کوي چې نتنیاهو به په یو نه یو ډول پر راتلونکي کې له صحنې وویستل شي، خو حماس به خپل ځای کې وي. له دې امله اردوغان فکر کوي چې که حماس پاتې کیږي او خبرې اترې کیږي دی به سم لوري ته وي.
په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس د برید لویوالی، له حماس څخه د ترکیه د اوږدمهال ملاتړ تاریخ او د ترکیه لخوا د حماس د ځینو مشرانو قربتوب ته په کتو سره ځینې شنونکي فکر کوي چې د ترکیه او اسرائیل د اړیکو خرابوالی د اردوغان او نتنیاهو تر مخالفته محدود نه دی.
په اسرایلو کې د ترکیه پر وړاندې سخت شکونه موجود دي. دا د جګړې سره د ترکیه مخالفت او ترکیه کې د حماس د فعالیت لامل دی. تاسو هیڅ کله دا نشئ ویلی چې دا به وروستنی خبره وي، خو په ښکاره به اسرائیل له جګړې وروسته په سیاسي میکانیزم کې د ترکیه رول ونه مني.
کله یې خو مصر او قطر د جګړې د پایته رسولو لپاره منډې ترړې وهي، اردوغان د جګړې وروسته د خپل ځان د مطرح کولو لپاره په یوه پریکنده رول سترګې خښې کړې دي. شنونکي وایي چې ترکیه اړه ده چې په دې اړه د مصر شکونه له منځه یوسي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د منځنی ختیز په اړه بحث دوام ورکو. د منځنی ختیز په انسټیټیوټ کې د اسرایلو د چارو کارپوه نمرود ګورن زمنګ همکار احمد الله ارچوال سره د منځنی ختیز دروان وضعیت په اړه مرکه کړي او په پیل کې د دې پښتنې چې آیا په غزه کې د یو سمدستي اوربن رامنځته کېدو چانس شته تبصره کړي ده.
زه فکر کوم چې د روژې له مبارکې میاشتې څخه چې د مارچ په لسمه پیلېږي وړاندې به یو اوربند وشي. اوسنی فرمول دا دی چې دا اوربند به د شپږو اونیو لپاره وي څو د دې فرصت برابر شي چې یو څه برمته شوي اسرایلي بندیان خوشي شي. داسې ښکاري چې د دغو مسایلو په اړه د نظرونو یووالی هم موجود دی. له دې ورای خوا د نور څه په اړه نه، خو اوس هم د دغه کار په اړه زیات تفصیل ته اړتیا شته.
Okay, so you know there are like mainly two plans. One is by the US for
Qatar, Misr, America او نورو هیوادونو لخوا پلانونه وړاندې شوې دي. نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه به د کوم پلان ملاتړ وکړي؟
by the UN or by the international community for a ceasefire in Gaza.
زمالا نظر هغه څه چې مونږ یې ګورو هغه دا سو چوکاټ چې امریکا د قطر او مصر سره په ګډه راوړاندې کړی دی. دا به داسې څه نه وي چې ملګرو ملتونو ته د وړلو اړتیا ولري. اساسا د کار د عملي کولو لپاره د دواړو خواو ترمنځ هوکړې ته اړتیا ده، خو که په دغه اړه کوم چوکاټ وي دا به محدود وي. دا به د ټاکل شویو موخو لپاره وي، څو د روژې په میاشت کې کړکېچ راکم کړي، خو د دې معنا به د جګړې پای ته رسېدل نه وي. هغه څه ته چې اړتیا ده د دوړو نورو توافق دی. ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته د دې د وړلو اړتیا نشته.
اوکې،
یو رته د اسرائیلو د بریډ کولو اټکلونه کیږي. ډیر خلک فکر کوي چې دا بریډ به تر سره شي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسرائیل به پر رفا بریډ وکړي؟
اسرائیل ویل اټیک رفا.
د اسرائیلی پوځي ستراتیژستانو له نظره کې د جګړې ټاکل شوې مخه په نظر کې ونیول شي، په دغه اړه یو تړاو موجود دی او دغه عملیات ښایي ترسره شي، ځکه دا کار د جګړې په لومړي سر کې د اسرائیلو د مشرتابه لخوا د حماس د پوځي ځواک ته له منځه وړلو سره سم دی. دا هم حقیقت دی چې د حماس دوه ځواکمنې ډلې په رفح کې ځای پر ځای شوې دي او دوی له دغه ځای څخه خپل عملیات په اسانۍ سره ترسره کولای شي. خو اسرائیل په رفح د برید په اړه د امریکا او د مصر د وختونو سره ډېر حساس دي، ځکه دوی یقیني کول غواړي چې له غزې څخه د مصر سینا دښتې ته د کډوالو سیل پیل نشي. په داسې فرمولونو چې ښایي د کډوالو لپاره یو داسې ځای چې که د دغه کار په صورت کې ورته کډوال ورشي، په دې هکله بحثونه هم شوي دي. په رفح ښایي له روژې څخه وروسته د برید په اړه بحثونه هم وشي.
امریکا له یو اړخه د اسرائیلو د دولت تر څنګ د فلسطینی دولت د جوړېدو په اړه خبرې کوي او له بلې خوا د اوربان لپاره هم هڅې کوي. تاسو د امریکا او اسرائیلو په اړیکو کې کوم تغییر ګورئ؟ امریکا اسرائیلو ته د دې کارونو له لارې څه ډول پیغام ورکول غواړي؟
زمالا نظر امریکا له دې چې نتنیاهو څه ډول د جګړې ډیپلوماتیکي اړخ پر مخ بیایي خوشحاله نه دی. امریکا د جګړې له پیل څخه تر اوسه د اسرائیلو ملاتړ کوي. امریکا د دې لپاره چې وکړای شي د اسرائیلو څخه ملاتړ ته دوام ورکړای شي ټولې لارې چارې په نظر کې نیسي، خو امریکا له اسرائیلو په ډیپلوماتیک ډګر کې هم پرمختګ غواړي. امریکا په منځني ختیځ کې د خپلو ملګرو سره مشورو ته دوام ورکوي. دوی هڅه کوي چې د سیمه ییزو ملګرو لکه سعودي عربستان سره ملګرتیا
ملګرتیا او په فلسطیني اداره کې د تغییر حقیقتونه په نظر کې ونیسي. امریکا په دې ټولو کارونو کې د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو د ملګری په توګه نه مومي. دا د امریکا د ډیپلوماتيکي بستې و نوې برخه ده. په دغه برخه کې د بایدن او نتنیاهو اختلافات وخت په وخت راوړل کیږي. د بایدن اداره په زیاتیدونکو توګه د خبرې بربندوي دوی د دې لپاره چې د نتنیاهو د تګلارو په اړه د خپل اطمینان په نه موجودیت باندې ټینګار وکړي دا کار کوي.
زما
وروستۍ پوښتنه له جګړې وروسته د غزې د ادارې په اړه ده. فکر کوئ له جګړې وروسته به د غزې ادارې فلسطیني ادارې ته وسپارل شي او که نه اسرائیلیان به هلته پاتې شي؟
دا مهال نتنیاهو په دې اړه خپل نظریات وړاندې کړي، خو دغه نظریات یوازې د لانجی مدیریت دی. په اسرائیلو کې په دې اړه چې له منځه تللی باور بیرته ترلاسه شي د مشرتابه د بدلون لپاره زیات فشارونه موجود دي. دوی غواړي چې د یو نوي مشر تر رهبرۍ لاندې یو نوی حکومت ولري. دا کار به ژر تر ژره ترسره نه شي، خو که په اسرائیلو کې نوی حکومت رامنځته کیږي هغه به داسې حکومت وي چې د امریکا او سیمه ییزو لوبغاړو سره به په اړیکو کې ډېر روښانه دریځ لري. دا به په اړینه توګه داسې نه وي چې د دوه دولتونو په اړه به روښانه دریځ ولري، خو دا به منځلاری او د نورو سره کار ته زیات لیواله وي. زما له نظره موږ به تر ډیره په نوي مشر متکی یو، نه دا چې اوس څه پیښیږي، ځکه دا زیات روښانه نه دی. داسې زیات امکان موجود دی چې نتنیاهو به تر یوه کاله په واک کې پاتې شي.
د افغانستان د هلمند ولایت شعیب اعظم هغه افغان کډوال دی چې څو کاله پخوا برېټانیا ته پکړه شو او ډېرې ستونزې ولیدلې، خو نن سبا شعیب اعظم په برېټانیا کې د مهاجرت، کورنیو شخړو او د مدني دعوو سره اړوندو قضیو کې د مدافع وکیل په توګه خدمت کوي. قاسم خان مندوخیل د شعیب اعظم مسلکي ژوند ته کتنه کړې ده.
د هلمند شعیب اعظم د 2001 کال په لومړیو کې لکه د نورو افغانانو غوندې برېټانیا ته پناه راوړې و، خو اوس خپل د یو مدافع وکیل په توګه د افغان پناه غوښتونکو قانوني مرستې کوي.
کزه تاسو وایم تقریبا په د تیرو دوو کلو کې کېدای شي دلته د سلویش پنزو زرو افغانانو په تعداد باندې خلک را کډوالي دوته مجبور سوي راغلي او دا لړۍ اوس هم دوام لري. نو په دې کې تقریبا خپل ترتوانه پورې سونه کې سونه چې موږ اخیستلای شوی او کومک مو کولای شوی کړی و دي. خدا به د لسګونو په تعداد کې
شعیب اعظم یو څو اونۍ وړاندې یو تکړه افغان سندرغاړي همایو انګار ته له قانوني لارې د بریتانیا دوه کلن ویزه هم اخیستې ده. په برېټانیا کې پلوش میر هغه افغان کډوال چې له پټو لارو د هیواد ورغلي دي له قانوني ستونزو سره مخامخ وي. مدافع وکیل شعیب اعظم وایي چې هغه دي تر ټولو لومړی ځان ته د یو وکیل بندوبست وکړي.
ډیر افغانان ستدي چې هغه مجرات پناهندگی درخواستونه رد شوی دي. هغه ته پکار ده چې اړیکه ټینګه کړي زموږ سره یا د نورو وکیلانو سره او خپل د کیسو سیړنه وکړي. بعضې داسې کیسونه شته چې هغه کولای شي یا سر دوباره ورته اپلای وسی، یا بعضې هغه کیسونه دي چې مثلا کېدای شي د اپیل له لارې سه د دوی سره کومک وکړلای شي. نو دا اول قدم کې دا پکار ده چې د دوی کیسونه باید وسیړل شي چې د دوی ستونزه څه ده او دغه مطابق بیا د دوی ته د حل لارې تجویز کړل شي.
شعیب اعظم چې د لندن او هارتفورډشایر له نوموتو پوهنتونونو یې په قانون پوهنه کې ماستري کړې، اوس د مدني تعاون په برخه کې خپل ځاني حقوقي شرکت لري.
نو د دې کې تقریبا یو درې څلور کاله مې د یو فرم سره کار کوي د وکیل په حیث باندې، او بیا د 2008 کال کې خپل کمپنۍ مې د پی ایس ای مکنزي سولیسیټر په نامه باندې اختراع کړه.
بریتانیا هیواد ته هر کال د نړۍ لګڼو هیوادونو زده کوونکي د زده کړو او کاروباریان د کاروبار لپاره ورځي. مدافع وکیل شعیب اعظم وايي افغانان هم کولای شي چې له قانوني لارو د هیواد ته ورسي.
په دا اوس حالت کې کوم افغانان چې موږ خپل کیسونه بازي مخته وړي دي، هغه دي چې ځینې کسان د درسو لپاره وخته دلته راشي برتانیې ته. دا هغه شرایط دي چې د دوی هغه اکیډمیک بیک گراوند په دې ترتیب باندې چې د هغه پونتونونو سره دوی اسناد ولري چې په هغه بین المللي کچه باندې پیژندل شوی، او د انګلیسي ژبې سره دوی بلدیت ولري. بیا په یو یونیورسيټي کې دلته ځان ته کورس کوي کولای شي ريجستريشن وکي او باز یو مقدار عاید باید ورشي او پاسپورت ولري داغه په نتیجه کې اپلای کولای شي او رسمي ویزه اخیستلای شي.
په بریتانیا هیواد کې د افغان کډوالو په ګډون هر یو وګړی ته دا فرصتونه ستا چې هغه د شعیب اعظم غوندې لوړې زده کړې وکړي چې د خپلې کورنۍ ټولنې او پلوی کې د خپل ملت په ګټه تمام سي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو. مننه چې تر اوسه موږ سره یو خبرونه لیدله. منګه لکه شی به ورسته د تاریخ خبرونه پیلېږي او زمونږ همکار نن د تاریخ خبرونه لپاره فرخنده پیمانی ده. تاسو ته به معلومات شریک کی. فرخنده جان ستړي مشي، نن تاسو لیدونکو ته څلره
آشنا صاحب مننه. ما هم در برنامه امشب صدای امریکا گزارش های از جلسه فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان آخرین جزئیات از حملات اسرائیل بر غزه